کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د انتخاباتو او دغه راز د افغانستان د روان حالات په اړه څرګندونې کړې دي. افغان چارواکي وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به په مختلفو مرستو کې په مختلفو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیری وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په پکتیا کې د 203 تندر قلې اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار چارواکي وایي د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. او نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 د حملو 12 کال پوره سو په دې مناسبت مراسم جوړیږي. بشپړه خبرونه. په پکتیا کې د 203 تندر قلې اردو قومندانۍ چارواکي وایي ځواکونه یې تېره شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چوڼې په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د یادې قلې اردو درستیزوال برید جنرال روح الله خلیل اوغلو نن خبریالانو ته د وسلوالو مخالفینو اته مړې ښودلې او ویلې دي چې تېره شپه د ملاقاري نسیم په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفینو 200 کسیزې ډلې په زرمت ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په ځوابي برید کې د دغو اتو تنو په ګډون لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
قرار معلوماتای کشفی به تعداد 200 نفر یا
دی وای د کشفی معلوماتو لمخې د ملاقاري نسیم په سرګروپی 200 نفر حمله کړي و چې د امنیتی دفاعي ځواکونو له قوي مقاومت سره مخامخ شول او په پایله کې د دوی ډیرش کسان وژل شول او شپېته نور یې ټپیان شول. د ځینو وژل شویو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو موږ راوړي دي. شاغلی اوغلو زیاته کړه چې په دې برید کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې نور یې ټپیان شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. د کندهار د والي سرپرست ویاند عزیز احمد عزیزی ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه د حضرت جی بابا په سیمه کې پر پولیسو شوې ده. د کندهار یوې امنیتي سرچینې بیا په دې پیښه کې د څلورو پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم او مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. 215 میوان قلی اردو د هلمند ولایت د ګرمسیر نادالی سنگین مارجی او ګریشک ولسوالیو په سیمو کې د هوایي ځواک او توغندۍ په مرسته د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. چارواکي وایي په دې عملیاتو کې تر دې دمه 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي او د وسلوالو یو پټنځای یې ویجاړ شوی دی. همدارس د نادالی ولسوالۍ په اړوندو سیمو نری مانده شمالان او چاه انجیر کې د ملي اردو ځواکونو پراخ عملیات دوام لري. تاسو زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. نن په نیویارک او واشنگټن ډي سي کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 د حملو 12 کال پوره سو. امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگټن ډي سي کې په پینټاګون کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د میرمن میلانیا ټرمپ په پنسلوانیا ایالت ته سفر وکړي چیرته چې څلورمه الوتکه وروسته له هغه غورځېدلې وه چې مسافرو له برمتنیونکو څخه د الوتکې د کنټرول ترلاسه کولو هڅې کولې. د سپتمبر په 12 نیټه شاوخوا 3000 کسان مړه شول. ډیری یې هغه مهال مړه شول چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګې ودانۍ ونړېدې. په همدې حال کې 8000 کسان د سږو او نورو ناروغیو باندې اخته شول. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې که د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر سته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په خپاره سوي مطلب کې کړي او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او سوریې جنګي الوتکو په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو د تیاری په ترڅ کې هوایي حملې بیا پیل کړي دي. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي کنه تاوان به یې ټوله نړۍ پرې کوي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې تېره اونۍ یې په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره وکتل. له دې مخکې د ترکیې د دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې مځکني او هوایي حملې باید سم دستي بندې سي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې دې اوربند ټینګ سي. مسکو او تهران د سوریې په اوه کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار اسد او ترکیه د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي او د سوریې په شمال کې پوځي حضور لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوه چارواکي د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته روان سوي دي. تمه ده چې د اروپا او یورو ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معین ویس میچل به د ګرجستان له جګپوړو سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو له غړیو سره وګوري او همداراز د تبلیسي د 2018 کال په نړیوال کانفرانس کې به ګډون وکړي. د خبرونو پای
تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. روان خبرونه کې اوري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار شیبه مخکې په کابل کې د روانو انتخاباتو ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. افغان حکومت وایي هند ورسره ژمنه کړې ده چې په مختلفو برخو کې به له کابل سره مرستو ته دوام ورکړي. د فرا چارواکي وایي ډېر شر به دغلته د ځانګړو ځواکونو یوه نوې قطعه د امنیت د ټینګښت په خاطر ځای پر ځای شي.
د فراه په ولایت کې د 600 کسانو تشکیل دلته منظور شي او هغه د خاصه کدې په نامه چې انشاءالله چې د 15 ورځو نه هغه خواداکار پیل کیږي.
د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او دا هم اوري چې د اوبو او برښنا وزارت وایي برښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهم اړتیا ده او دوی توانېدلي چې خلک او قومي مشران په دې برخه کې مرستې او همکارۍ ته وهڅوي.
خوشبختانه که ما از طریق مستفیدا، از طریق مردم محل، از طریق معززین محل با تا امروز تانستیم مشکلاتی که در شبکه برق وجود میه او را حل کنیم.
د خبرونه دوهمه برخه بیا روختیا د ژوند شتمنی یونیس پروگرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوې پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته د روانو انتخاباتو ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه څرګندونې کړې دي. زموږ همکار حدیث پردیس د حکمتیار خبری غونډې ته ورغلی او همدا شیبه د کابل سټوډیو څخه راسره د تلیفون په لیکه دی. پردیس سلام، که دا وایي چې د ښاغلي حکمتیار په خبرو کې پر کومو مسئلو باندې تمرکز شوی او مهمې
مننه مراد صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې مطبوعاتي ناسته کې په درېو مهمو مسایلو باندې د ښاغلي حکمتیار خبرې ورکړې. لومړۍ مسله د انتخاباتو وه، دوم د سولې مسله وه، او درېیم چې نن 1 سپتمبر ده د امریکا د حضور او د دوی د لاسته راوړنو په رابطه باندې وبښې. د انتخاباتو په رابطه باندې د ښاغلي حکمتیار وختنه دا و چې دوی په هیڅ وجه اجازه نه ورکړي چې د دې خبره تقلبي انتخابات ترسره شي. د ویل یوازې د سیاسي احزاب وختنه دا ده چې په انتخابات کې د بایومټریک سیستم نه استفاده وشي. البته درې چونې په مسله کې او د خپل حکمتیار د معلوماتو پر اساس چې د ولسمشر دغه مسله دوی سره منلې او تمه ده چې دغه میاشت په 15 تاریخ باندې هغه وسایل راورسیږي او په شلم باندې سیاسي احزاب ته پریزنټیشن ولري. خو دوی وایي اوس هم د حکومت دښمنې ته چندان خوشبینه نه دي او باوري نه دي. د سولې په رابطه باندې ښاغلي حکمتیار وویل چې البته په وروستیو کې د سیاسي عذابو چې دوی اشاره کړې وه چې د طالبانو سره مستقیم د سولې خبرو په رابطه یو پلاوی ټاکي. دوی وویل چې اسلامي په دغه پلاوي کې شامل نه ده او زیات هم تمه نه لري چې دا د نتیجه ورکړي. او دوی وویل چې طالبان ته غوره دا ده چې له افغان البته بین الافغاني خبرې غوره کړي اما دا کوم مذهب یا سیاسي شخصیتونه چې دوی موږ مستقلانه طالبان سره خبرې کوو دا هم کېدای شي نتیجه ونه لري. درېمه مسله یې ولسم سپتمبر پر رابطه ویل چې افریقا په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې په رابطه باندې دوی چې کوم هدف درلوده د حکمتیار په خبره چې امریکا په افغانستان کې نه هم په پوځي او نه هم په سیاسي ډګر کې دوی لاسته راوړن لرله، نه یو داسې نظام چې هغه وختین ځواب ویونکی وي، پیاوړی نظام وي، د داسې نظام رامنځته کېدو کې کامیاب نه شو، همداراز د جګړې په خاتمه کې. نو دغه مهم مسایل وو چې حکمتیار ورته اشاره درلوده. بلې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. حدیث پر دې سو چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نن ورځې د خبري غونډې جزئیات در سره شریکول. ښاغلی حکمتیار د روانو انتخاباتو په اړه ویلي دي چې د انتخابات او د رای ورکونې بهیر باید د بایومټریک پر سیستم د سیستم لمخې وشي، او د نوموړي په خبره ولسمشر ورسره دا موضوع منلې ده. دا هغه موضوع چې د افغانستان سیاسي احزاب هم د انتخاباتو د شفافیت په خاطر غوښتنه کړې ده. ښاغلی حکمتیار ویلي دي چې انتخاباتو کې به درغلۍ ونه مني او د امریکا د حضور په اړه هم څرګندونه وکړي. پروانه خبرونه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات ورو او د غراس د خغلی حکمتیار د خبرو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغان حکومت وی د هند بهرنیو چارو لوړ دوه ډیپلوماټ کابل ته په خپل سفر کې د خپل هیواد لوري له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو دښمنه په دوام ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مرستیال وان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې وجهه ګوسله له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې په کابل کې د شاتوت بند جوړیدا د مرستو په اړه خبرې وکړې. په ورته وخت کې جری ریاست وی چې د افغان چارواکو د هند بهرنیو چارو وزارت د مخکخ ډیپلوماټ وجهه ګوسله ترمنز د افغانستان په انتخاباتو د سولې په بهیر او په امنیتی مسایلو خبرې شوې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه درسره تازه جزئیات شریکوي.
بله مراد صاحب، د افغان چارواکو او د هند بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال د خبرو اصلي ټکی سیاسي مسایل، تروریزم سره مبارزه، د سولې پروسه، سیمه ییز همکاري او د انتخاباتو بهیر جوړول. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسموي چې د هند بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وجی ګوسله نن له غرمې وړاندې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. ښاغلی میسم وایي چې د هند بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال له افغانستان سره بلابلو برخو کې د مرستو په دوام ټینګار وکړ.
د معین سیاسي په وزارت خارجه هند تعهد سپور کې در راستای موافقت پروسسول برگزاری انتخابات و همچنان همکارهای منطقه‌ای توسعه اقتصادی افغانستان هم در گذشته گام‌های را برداشته و پس از این هم به کمک‌هایشان کماکان ادامه می‌دهد.
په ورته وخت کې د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وایي چې د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف خنی د هند بهرنیو چارو وزیر له سیاسي مرستیال ویجی ګوسله سره کتلې دي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته ویل دواړو خواوو له تروریزم سره د مبارزې، اقتصادي همکاري او په کابل کې د شاتوت بند جوړیدا په څرنګوالي خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو دا ډول سفرونه ډیر زیات مهم دي. د دوی له جملې نظری وایي
با توجه به تحریم های ایالات متحده امریکا بر ایران، افغانستان از این تحریم ها متاثر میشه. بحث گشایش بندر چابهار و خارج شدن بندر از تحریم های امریکا میتونه برای افغانستان بسیار سودمند باشه و همینطور برای هند میتونه در این ارتباط پیام های مشخص و روشنی را به اداره ایالات متحده امریکا بفرسته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته راځي، او دغه پلاوی به د افغان حکومت له یو پلاوی سره د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره په لوړه کچه خبرې پیل کړي. بل مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. د رحمت الله افغان نموورې دل چې د هند بهرنیو چارو د وزارت مخکښ ډیپلوماټ وجهه ګوسله په افغانستان کې له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي او په مختلفو برخو کې له کابل سره د نوي ډیلی د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. واصل وصال درته د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د پکتیا د سوداګرۍ صنایعو خونه وایي په دغه ولایت کې د شهدو تولیدات 50% کې زیات شوي دي. د دې ولایت د سوداګرۍ صنایعو خونه رئیس نصیر المیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې تر دې مهاله په پکتیا کې 2000 تنه شهد تولید شوي دي. ښاغلی المیار وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د شهدو د مچیو سل صندوقونه موجود دي چې ورڅخه با کیفیته شهد ترلاسه او د هیواد زیاتره ولایتونو ته صادرېږي. د نوموړي په خبره له دې لارې په پکتیا ولایت کې 3000 تنو ته د کار زمینه هم مسایده شوې ده. د پکتیا د سوداګریو صنایعو خونې رئیس وایي د پکتیا ولایت د زراعت ریاست سره په ګډې همکاري هڅه کوي څو په دغه ولایت کې د شهدو مچیو ساتنې ته وده ورکړي چې له دې لارې پکتیا کې د شهدو تولیدات تر دې هم زیات شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ خونه په ټول هیواد کې 100 صنعتي پارکونه جوړ کړي. د دغې خونې رئیس مونیشی وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې دوی پلان لري چې په کابل کې د ښځو لپاره یو صنعتي پارک جوړ کړي او له هغه وروسته یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، هرات او جلال آباد کې هم ورته صنعتي پارکونه رامنځته کړي. اغلی وافق وایي په دغو صنعتي پارکونو کې به د ښځو لخوا لباس، زیورات، وچه میوه، اچار او یو شمېر نور توکي تولیدېږي. د نوموړي په خبره د یو صنعتي پارک په جوړېدو سره به 300 ښځو ته د کار زمینه هم مسایده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ وړه 2500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 4.50 دیرش پوله، یو یورو 5.50 اتیا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 6.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 9.50 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 5.50 افغانۍ.
اوس هم د سوریې د حالات راپور اخلو. د سوریې په شمال لویدیځ کې د ناامنیو له کبله یوازې په روانه میاشت کې تر 10000 زیات کسان بې ځایه شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو سازمان نن وکړله. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی دی او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، ملګرو ملتونو د سوریې دغه جګړه د په خاص ډول په شمال لویدیځ کې چې کوم جګړه روانه ده څومره جدي او د اندېښنې وړ ګڼلې ده؟
ملګرو ملتونو د سوریې په شمال لویدیځ کې د څه باندې 10000 کسانو د بې ځایه کېدو خبر ورکړ. په همدې حال کې خبرداری ورکړی چې په ادلب ښار کې د بریدونو پیل به د پیړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته کړي. ادلب او شاوخوا سیمې د سوریې په خاوره کې هغه لویه برخه ده چې له هم د وسلوالو یاغیانو په لاس کې ده، خو دغه یاغیان تر محاصرې لاندې دي او د روانې میاشتې له پیله د بشار الاسد حکومت هلته پراخ ځمکني او هم هوایي بریدونه پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې د سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه تر 9 نیټې پورې په ادلب او ورته نږدې هاما ولایت په ځینو برخو کې 10452 کسان بې ځایه شوي دي. د دغې ادارې ویاند ډیوید سوانسون فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې همدې ناخوالو دوی اندېښمن کړي دي، خو وایي دا مسله له نږدې څاري. ډېری دغه بې ځایه شوي کسان د سوریې شمالي ګاونډ ترکیې پر لور تللي دي. د فرانس پرس خبري اژانس یو خبریال په ادلب کې لسګونه بې ځایه شوي کورنۍ لیدلي چې په دې وروستیو ورځو کې د بمونو او جګړو څخه د تېښتې په حال کې د نورو پولو پر لور هم روان ول. په وروستیو ورځو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري پر ادلب او شاوخوا سیمو یې مرګونی بریدونه کړي دي. د سوریې جګړې له وړاندې تر 350000 ډېر کسان وژلي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې پر ادلب دغه سخت بریدونه کېدای سي بېساري ناورین رامنځته کړي.
مننه. ادلب چې اوس د ترکیې پولې ته نږدې پروت ولایت دی او ډېری خلک د ترکیې په لور خوځېدلي دي، آیا د ترکیې حکومت کوم عکس العمل ښودلی تر اوسه؟
بله، د ترکیې ولسمشر هم د ملګرو ملتونو په څیر خبرداری ورکړی چې که د سوریې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د وال سټریټ جورنال په ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې په یو خپره شوي مطلب کې کړي دي. دي. اردوغان په دې مطلب کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ادلب کې یو اقدام وکړي کنه تاوان به ټوله نړۍ پرې کړي. تر دې دمخه د ترکیه دفاع وزیر هم ویلي و چې په ادلب ولایت کې ځکنی او هوایي حمله باید سمدستي بند شي او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوربند ټینګ شي. اردوغان البته دغه څرګندونې وروسته لاغه کړي چې تیره اونۍ په خپله رجب طیب اردوغان په تهران کې د ایران او روسیې له ولسمشرانو سره وکتل او د ادلب پر موضوع یې بحثونه وکړل.
ډېر زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر څخه مو د سوریې د ادلب ښار د وضعیت او په دې ښار کې د جګړو د بېزه شو خلکو د ستونزو په اړه جزئیات واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کندهار امنیتي مقامات د دې ولایت په میوند، خاکریز، معروف او ارغستان ولسوالیو کې د و اویا وسلوالو طالبانو او څلورو پولیسو د وشل کېدو او یو دیرش نورو وسلوالو او نولسو پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پولیس ته مرګ ژوبله تیره شپه په مخامخ جګړو او عملیاتو کې اوښتې ده. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د امنیه کومندانی ویان زیاد درانی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په میوند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړه. د درانی په وینا د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د سهار تر څلور بجو دوام کړي او د هوایي ځواک په حمله کې چې د ځایي پولیسو مرسته یې کړې شاوخوا 50 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د درانی په وینا د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي.
د
کندهار د امنیه کومندانی ویان زیاد درانی دغه را زیاتوي چې تیر شپه مهاله وسلوالو طالبانو په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو حمله کړي. د درانی په وینا دغه جګړې چې تر سهاره دوام کړي لس وسلوال طالبان وژل شوي، اته پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. درانی وای لس نور وسلوال د کندهار د معروف او ارغسان ولسوالی پر لوی لار د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
و امر دل چې په کندهار کې په زینو ولسوالیو کې تیر شپه په مخامخ جګړو او د غراز د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوال وژل شوي او یو شمېر افغان سرتیری هم مړ شوي دي. بل ډول ته د فرام امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هڅې ګړندې شوي دي. د دوی په خبره پراتونکو څو ورځو کې به په دې ولایت کې د خاصو عملیاتو یا وقته ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسیو کې د فرا ښار د امنیت او د دې ولایت د ولسوالیو په اړه د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. احمد شاه فطرت پرې راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي دغه ولایت د امنیت په ټینګولو ټینګار کوي. همدا چارواکي وایي دغه ولایت د شانې تامین او همدا شان چړنیز عملیات د پیلولو په موخه د دوی هلې ځلې روانې دي. د فراه ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال د سیم وایي چې 1400 کسیزه ډله به په دغه ولایت کې د مجهزو وسلو سره دغه ولایت د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای کیږي او ډېر ژر به دغه ولایت د امنیت تامین لپاره تصویري عملیات هم پیلوي.
په مسلسلو هڅو د ریاست عمومي امنیت ملي د فراه په ولایت کې د شپږ سوه کسانو تشکیل دلته منظور شي او غد خاص کدی په نامه چې نه سو ووم نمبر کتبه ان شاء الله چې د پنځله سره زنه هغه خواداکار پیل کیږي دی پیار چې کار پر روان دی بارکونه جوړیږي او رسانی سیستم جوړیږي او دا کېدل شي چې یو خپل د دې قدم د امر صاحب امنیت وګڼو
په ورته وخت کې د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امر چې تازه پدندې پیل کړي وای چې فراه ولایت د امنیت تامینول په خاطر به هر ډول هلې ځلو څخه ډډه ونه کړي. صبغت الله اندرابي د فراه ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امر وای چې ډېر ژر په دغه ولایت کې امنیتي تغییرات رامنځته شي.
امروز لزوما از طرف مقامات محترم وزارت امور داخله د صفوف شما میپیوندم منهیث یک برادر شما هزهج نو فداکاری فشان جان فشانی دریغ نخواهم ورزید.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي په داسې حال کې دغه ولایت د امنیت تامین ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډېر شوي او یو بیا دې کار فرای اوسېدونکي اندېښمن کړي دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهم اړتیا ده او د دوی توانېدلی چې خلک او قومي مخور لیواله کړي چې د برېښنا د مسو په ساتلو کې برخه واخلي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په راپور کې دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي برېښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده لامل دی او هڅې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ عام خلک، قومي مخور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې ړنګې او یای مزې پرې شوي، د سیمو د اوسېدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلی چې د برېښنا جریان بیرته فعال کړي.
بر خدمات عامه هست خوشبختانه که ما از طریق
دیوای برېښنا عامه خدمات دي له نیکه مرغه موږ د سپینګیرو، د سیمې د اوسېدونکو او مخورو له لارې تر ننه وانیدلیو کومې ستونزې چې د برېښنا په شبکه کې رامنځته کیږي حل. په بغلان او کندوز کې چې په دې اړه د مخالفینو له لوري ستونزې رامنځته شوې، د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او خو غوره لارې هم امدا ده.
دا خبره د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د ښار دننه د برېښنا د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دغه پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه او ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیره شمال کې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونه ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په څو ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بیرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برېښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحمالدین حاجي آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوو چې کوم ازیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ته رسیږي زما فکر دا د ټولو په زیان تمامیږي. د دې له امله خلک هم متنفر کیږي. له هغو هیله ده چې عامل منفی پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
که څه هم په افغانستان کې دننه د کورنۍ برېښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزې شوې، خو دا مهال د دغه هیواد 80% برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو برېښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برېښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ستاسی پیغام، ستاسی غږ.
زه خالد لوګر نه، د مسعود راز خلمان زی د جهادي رهبرانو چې په خپل منځ کې مسعود سره و، نو په 20,000 نفر په خپل منځ کې سره مړه کړ. هغه د بې ګناه خلکو ورځ کله لمانځه، دغو ورځ کله ده دا وطني پاچا ته ورسوه چې د دغو ورځ ده د غریبانو مسکینانو چې له خاورو لاندې سو د ورځ کله لمانځي. په هغه وخت کې باید دا ورځ لمانځل شوی وای چې دوی په خپل منځ کې جنگ نه وای کړی او بس وګوره د مجاهدینو سمر ته ورسول، د سمره پای صوبه سرور آخر نتیجه داغ سوچه واسم وینه تویگی.
یار محمد کوچیم دا غزنی ولایت دا خوجمری ولسوالی سره تاثر پتماسیم وروره جان زموږ دغه ستونزه د موږ کوچیانو له غزنی څخه حرکت وکړو تر کنداره پورې اره پوسته د کابل کنده تر لویه لاره باندې اره پوسته زموږ څخه زر پاکستاني کلداري 500 پاکستاني کلداري غواړي د حکومت څخه هیله کوم چې دغه پولیس له دندې څخه لرې کړي لا یې جدي څارنه وکړي وروره جان موږ غریبان خلک وچکالۍ ځپلي باید چې یا بل او د غزنی د لوړپوړو چارواکو تر غوږونو پورې دا پیغام ور ورسوي
د کندهار ولایت ته میوان دولسوالۍ څخه موږ دلته داسې یو ستونزه لرو د طالبانو او د حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته روانې اکثره وخت د شپې مهال ومشلي نو زیات زیات تلفات و ملکي کسانو ته رسېږي موږ دغه هیله لرو په دغو خلکو باندې هېڅ وکم سر نه ګرځوي که خدای دې وي د چا په کور کې یو بم هوان مشلي دوه هوانونه مشلي د دې طرفو د ا طرف څخه ملکي خلک ډېر زپکېږي نو موږ دا هیله و ارزو لرو چې په دغه لوړ پوړي چارواکي خبر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. د خبرونه دوهمه برخه روختیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو اوس لمال علي بشیر څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو قومندانې چارواکي وای ځواکونه تیر شپه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د چورنې په سیمه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار چارواکي وای چې د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې نن په یوه چاودنه کې دوه پولیس ټپیان شوي دي. 215 میوند قلی اردو د هلمند ولایت د ګرمسیر نادالی سنگین مارجی او ګریشک ولسوالیو په سیمو کې د هوایي ځواک او توغندۍ په مرسته د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. نن په نیویارک او واشنگتن ډی سي کې د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې د حملو ولسم کال پر اساس امریکایان په دې مناسبت په نیویارک کې د ورلد ټریډ سنټر پر ځای او په واشنگتن ډی سي کې په پینټاګون کې د حملې د ورځې په یاد مراسم جوړوي. د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړی چې د سوریه په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د دولتي ځواکونو حملې دوام وکړي نو د یوې بشري فاجعې خطر شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دوه چارواکي د ګرجستان پلازمینه تبلیسی ته روان شوي دي. روسیه د ګاونډیو چین او منګولیا د سرتیرو په ګډون د زرګونو ځواکونو تر ټولو پراخ نظامي تمرینونه پیل کړي.
یا د ژوند شتمنی.
سلام شنونده های عزیز، روزتان بخیر. به برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما فرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، این برنامه روی تکلیف معده اچ پایلوری یا بعض مشکلات دیگر که معده داره در مورد از او صحبت میکنیم و دکتر صیب حسام الدین حسام متخصص امراض داخله مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از او یک گزارش تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. معده عضو میانخالی عضلاتی و حجمی از لوله گوارش است که لوبیا شکل میباشد و غذا پس از عبور از میری وارد میده می شود. غذا در میده به ذرات کوچک خورد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2-3 لیتر اسید در میده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای میده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عبدالرزاق متخصص داخلی عمومی در رابطه به این که یک فرد چگونه به میده دردی مبتلا می شود می گوید.
بیشترین اسباب التهاب میده و زخم میده را یک میکروب از بنام اچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم معده را تشکیل می‌دهد و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب معده می‌شود. من جمله دواهای درد است، مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایرکسیکام که در بازار سودا می‌شود، الکل و همچنان یک تعداد موادی که در ترکیبش مواد نایتریتی باشه او است، سیگارت میشه که تکالیف روانی که باعث افزایش تیزاب معده میشه که منجر به بالاخره به التهاب و زخم معده میشه.
دکتر عبدالرزاق میگوید استفاده از الکل، سیگارت نیز سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوء هضم، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. با گفته وی افراد بیشتر از سن 18 الی 40 سال به تکالیف معده مبتلا میشوند و تکالیف معده نزد اطفال بسیار اندک است. با گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عبدالرزاق در رابطه با راه های تداوی دردهای معده چنین میگوید:
زمانی که اگر سببش همین میکروبی که به نام اچ پایلوری یاد میشه باشد، این تداوی بالخاصه داره. هر کسی مشکل داره پیش نزد یک دکتر داخله مراجعه کنه. این میکروب از 10 تا 14 روز یک کورس تداوی داره که بالاخره این میکروب که از بین رفت مشکلات معده برطرف میشه. با کسایی که همچنان مواجه با مشکل معده است، از غذاهای مخرش مثلا مرچ و دیگر مسالجات و غذاهای بریان شده، شیر، ترکاری خام، چیزایی که باعث از این میشه که اسید و یا تیزاب معده را افرازش بیشتر میشه، از این غذاها جلوگیری.
دکتر عبدالرزاق از مردم میخواهد تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای صرف شده و تند، سیگارت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید. میشه ابتدا در رابطه با اینکه معده چیست و در بدن چی کار را انجام میده یک معلومات مختصر بدیم، بعد از سوالای بعدی را مطرح میکنیم.
معده یکی از اعضای سیستم جهاز هضمی است که در جذب دوا غذا و در آماده ساختن برای جذب غذا کمک میکنه و در داخل معده اسیدی است که او در جذب دوا جذب غذا کمک میکنه. و
تشکر دکتر صاحب. یکی میگن یک شخص میده درد میشه، میده درد خانوی مختلف شاید داشته باشه، میشه در سر انواعش که بزنیم که دلیل از اینکه یک شخص چطور میده درد میشه؟ یک دفعه
درد میده را و دیگر اعراض میده را در مجموع دسپپسیا به اصطلاح طبی میگن که شامل درد میده است و فلچ بلچینگ است و ارلی ساتایتی، یعنی که زود سری، اینا همه اعراض تکلیف معده را نشان میدن که
بله. چند نوع تکلیف معده است؟ مثلا یکی از جمله یکی مثلا که میگن اچ پایلوری داره. خود اچ پایلوری چیست؟ چرا به وجود میاد؟ میده
تکلیف معده به چند نوع تقسیم شده که گستروپاتی میگن که دو درد معده میباشه ولی انفلامیشن یا التهاب بوده نمیباشه. گاسترایتیس میگیم یک نوع دیگه است و دیگه پپتیک السر دیزیز است و غیر از این تکلیف ها سرطان های معده است که ما تکلیف امراض معده را به می چند گروپ تقسیم کرده میتونیم که علت هایشان مختلف است.
و راجع به اچ پایلوری که اکثریت مردم به او مبتلا میشن، از چی به وجود میاد؟ چرا یک تکلیف اچ پایلوری پیدا میشه؟
اچ پایلوری یک نوع میکروب گرام منفی است که در بعض سالهای بسیار طولانی به شکل انسان به شکل هست استفاده میشه به حساب و این یک میکروبی است که زیر غشای مخاطید یا در میوکوزا در اینجا نشو نمو میکنه و این سبب بالا رفتن اسید معده و از بالاخره به سبب بالا رفتن اسید معده میشه.
و دکتر صاحب شما اچ پایلوری را اشاره کردین، اچ پایلوری زمانی که دوا میگیره یک فرد او کدام دوز داره که امور بگیره جور میشه یا متواتر که شخصی که اچ پایلوری داره دوا بخوره؟
رژیم وقتی که ما اچ پایلوری را تشخیص کردیم از طریقای مختلف باید رژیم تداوی خاصی از خود داره که او شامل انتیبیوتیک و دواهای ضد افراز اسید می باشه، پروتون پمپ انهبیترز میگن، اینا را ما استفاده میکنیم.
و دکتر سبک شنونده را میگیریم. قاری محمد موسی از ولایت غور. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. قاری محمد موسی هستم، خواهر از بیت غور با شما تماس گرفتم. دکتر صاحب سلام خدمت شما.
تشکر، بر شما هم سلام احترامات.
خبر داشتم همی ما اگر در منطقه هستم مثلا شاید دوایی تو یعنی غمده پیدا نشه، اگر در تکلیف میده از فضاهای خانگی مثلا سویل
شیر یا سایر غذاهایی که باشه دکتر توصیه میکنم غذا بهتر است که بدون کلسیم خیلی میده باشه برای سردی بیش که کمک کنه. میرا میخواستم دکتر بشنوم.
بله، از غذای اصلا تکالیف معده یکی از علتای درد معده همه غذاهایی که در خانه استفاده میکنیم همین میباشه که شامل مرچ و غذاهای چرب و سرخ شده در روغن سرخ میشه و ترشی و چیزا یا سبب یکی از علتهای عمده تکالیف معده میباشه. اگر ما از غذا از همین غذاها جلوگیری بکنیم غذای ما را مطابق که به معده تکلیف نرسانه ما جور کنیم او خوبتر است. بله، و کوشش کنه که انسان غذا را به کم استفاده بکنه و به مقدار کم و به دفعات بیشتر که این هم از تکالیف معده جلوگیری میکنه.
تشکر دکتر. سپیک شنونده دیگه هم داریم. بله، سلام علیکم. تماس از اینا قطع شد. شنونده بعدی رو میگیریم. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ از ولایت خوست. بفرمایید سوالتون رو بگوید.
زما سوال حضور شما از زمیدی زیاد دیداد است شیتا حکم دلشین دا ترتوان چې زما د میدی تیزاب زیاد دیداد کوم په کنټرول کې دلشین
تیزاب میده شانزه تا چگونه کنترول میشه؟
او رو را دیره مننه استا سوال نه ده میده ده تیزاب زیادوال اغه علتونه لری چه اغا کمونگ اغا علتونه اغا نه پریزو کو نو اغا سره هم دیر حد پوری استا مشکل ختمی دیشی. مثلا دا ترشی مثلا سرشوی غذاگان او دا چرب غذاگان دینه پریزو که سیگریټ نه مثلا که سیگریټ سوک تاسو سکین سیگریټ نه پریزو که او نور که وزن دی زیات وی وزن لک کم وکي نو دې سره ستا د تیزابیت د معدې ډیر حد پورې کمی دی شي. دویمه خبره که دې سره باوجود دی نو خنه شو نو په دې صورت ډاکټر ته تلل ضروری دی چون کې معده یو مهمه عضو دی د بدن او دا کېدی شي چې د درد معده د هغه تداوی ونه شي نو دا د سبب د پپټیک السر یا د زخم د معده سبب ګرځېدی شي در از مدت یعنی ډیر وخت که هغه نشي نو دا د سرطانونو د سبب هم کېدی شي.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه داریم. بله، سلام علیکم.
بله، سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟ نامتان چیست؟
جاوید احمد از قندر به تماس شد. ممنون شما
جاوید احمد جان، بفرمایید سوالتان رو بگوید.
اول سلام برای شما و دکتر صاحب تقدیم میکنم. بله، سلام دکتر صاحب محترم. ما میشه تقریبا یگان 8 سال 10 سال میشه به ادبی بسیار ما قبضیت دارم.
خب.
هر نوع دوا و دکتر چی کردم صحیح نشدم دیگه. همینطور یک بار در ماه برای 5 روز برای 10 روز بسیار مرا بازار میکنه، بسیار مرا به تکلیف میسازه.
چند سال هستین برادر؟
تقریبا 41-42.
قبضیت هم یکی از امراض جهاز هضمی است که بسیار مردم از این رنج میبرند. علت عمده قبضیت گرفتن غذاهای پر انرژی و نگرفتن غذاهای فایبردار و مایات می باشد که اگر ما در صورت ابتدایی اگر بخوایم از زمی قبضیت جلوگیری بکنیم در غذای خود غذای فایبردار و غذای ترکاری میوه از اینا زیاد استفاده بکنیم و در پالیش مایات کافی بکریم، غذای پر انرژی که شامل برنج، نان خشک، سبوس کم باشه، از او اگر ما غذای خود او را کم بسازیم میشتانیم که قبضیت خوبتر چیز بکنیم. و در پالیش تحرکیت باید داشته باشه انسان. اگر امرای از اینا خوب نشد باز به دکتر مراجعه بکنیم دوایی است که باعث رفع قبضیت میشه.
و استفاده از اسپاگول چطور است؟ اسپاگول اکثریت مردم میخورن، او آیا تاثیر داره نداره؟
اسپاگول هم یکی از موادایی است که شکل مواد غذایی گفتم ما میتونیم، چون و این هم یک فایبر است که امو حرکات معده و روده را زیاد میسازه و این باعث رفع قبضیت میشه. دوای خوبتر است اکبر.
تشکر دکتر سبک. شنونده دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
کاپیسا ولایت به تماس شدم.
از ولایت کاپیسا. بفرمایین سوالتون رو بگوین.
سوال پختو که سر خبر کوز ما سوال نه خبر لازم میدی تکلیف ما هم بیره باجاق سوزشم که یی دغه دغه گرم شه چی خورم مثلا دغه بوی چی دار چی وسیږي هم پر بدلگی او دا چی چس کوم هم پر بدلگی بیخی دی په تکلیف سره کړم.
خا اورورا د ترخه او با داس په خلک خونه راځي
سحر په خدي څنګه
او سحر تایم کې د ترخه او با خو داس ترخه هغه په خلک داس نه راځي میدې نه داس احساس نه کوي.
نه دغه څه نه راځي خو نو با کوشش کوي سوزش کوي او بیخی دغه بوی چی راوځي تیلو کده هر چی دغه بوی چی لګيږي هم ډیر بازار بوی او دغه چی چې خو خو بیخی دغه ور چی ورکه دې پم نه میده ولګي.
خاوروره د میدې د تکالیف او علتونه ډیر زیات دي او په دې کې دا د چای د کافی د ډیر استعمال هم د میدې تکالیف سبب ګرځي. که تاسو د چای اسکل لکه کم وکړي چای شو کافی، که تاسو سګرټ اسکي نو سګرټ نه کم استفاده وکړي. غذاګانو کې مثلا دا سره شوی غذاګانو دینه پرېزو کې نو انشاء الله چې د میدې تکالیف نه کمیږي تاسو. که هغوی سره هم خینه شو نو د یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي، چونکې د میدې د درد علت دا یو علت دی د نور د مرض د معدې مرضونو. نو ښه خبره دا ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي چې هغه ستاسو معاینه وکړي او هغې نه پس د موضوع مناسب دوا تجویز کړي تاسو ته.
تشکر ډاکټر صاحب. شنوندې بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم. ای صداشان فامیله نداشت، مشکل تخنیکی داشت. تماس بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟ نامتون چیست؟
و علیکم سلام. خورجان استری ماشی سپیر منگل تلفنه تو کرخه ام دی پختیا ولایت نه په پختو پختنه لرم په پختو زوب رو کوي او زدی مایدی یو تکلیف لرم چې شین چای وخورم مایده می دوم راو پرسیږي بیخیز یو تو پرسیږي که هر قسم ګډای وخورم یعنی کده دې پسې می پسې کوم چای وڅکم خودی مایدی سره ډیر پازو بیا می ځان د دی دکترونو ته لیست دی مایدی ګیس لري د مو مایدی ګیس به چی سره ختم شي یعنی چې شین چای وڅکم مو مایده دوم راو پرسیږي چې هر نه جوړ پرسیږي.
اورورا سوکلن تاسو
شنونده بعدی ایران میگیریم یک جا پاسخ بده. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنه مینه لیدا سبکار تا محترم ډاکټر صاحب تا تخنیکری بای جان تا د آزادۍ رادیو درنه اوریدونکو ته په دې خلا بیرو غزور دوه ښه خبرونه مو اړیره مننه کوم. اول به د ټیکم تنګیوال د وردګو لاج د دې بعد تنګی درینه رضام پښتنه تا د محترم ډاکټر صاحب نه یو پښتنه زما دادی چې اول کې چې از باندې څوک اخته وي دا باید کوم خوړونه استفاده وکړي او دغه مرض په کوم سین کې رامنځته کیږي او دریمه پوښتنه دا چې په هغو لرو پرتو سیمو کې چې زموږ بدوال دي چې هغه کوم هغه ته لاسرسی نشي کولای په خپل کور کې مثلا چیشی زده کوي هغو ته به د ډاکټر صاحب پیغام څه وي زموږ سره په ګوته کړي.
امی سوالتنه دوباره بګوین، گرفته نشد سوالتنه.
خاصما ده ندا صاحب پوښتنه می دا وی ما ویل دا ټول چې په دغه مرز په کوم سین کې رامنځته کیږي لومړی پوښتنه، دوهمه پوښتنه دا چې په هغه په دغه مرز د کاټه ویل کوم خوړونه استفاده وکړي په هغه لرو پرتو سیمو کې چې زمون کوم هیوادوال دی کوم کلینیک ته هغه تر رسیدنه نشي کولای د ډاکټر صاحب پیغام به غیته سوي که ډاکټر صاحب معلومات راکړي
بسیار زیاد تشکر. سوالای بسیار خوب داشتین، سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما پاسخ میده.
خب
اول سوال برادر ما که پیشتر از فکتی هست زنگ بدن از اونا رو پاسخ بگین بعد از
خب اورورا از اورورا از تکلیف د میدی تکلیفونه که مهمه خبره د اغه که پریز دی چې کوم غذاګانې چې د معدې ته تاوان رسېږي او هغې نه پرهیز کول غواړي پرهیز پکار دی. مثلا دا د چای، کافی شو، سګریټ دا او دا د سره شوي غذاګان نه دوی نه پرهیز وکړي. او کوم او که فرض وکړه څوک وزن زیات لري نو هغه وزن کم کی نو او دینم دې سره د معدې تکلیفونه ډیر حد پورې کمیدې شي.
وای برادر دیگه ما که صحبت کردن گفتن که در کدام سن بیشتر مردم به تکلیف معده دچار میشن؟ در مناطق دوردست اگر هستن کلینیک دسترسی ندارن باید چی کنن و ای که کدام غذا را باید مصرف کنن؟
تکالیف معده اکثرا از جوانا و بالاتر از اون که از 18 ساله و بالا مردم دچار میشن که علت عمدهش امی در کشور ما امی غذاهای غیر صحی و چای و سیگارت اینا علتای عمدهش است. در کشورهای دیگر که کسایی که الکل استفاده میکنن یکی از علتای تکالیف معده الکل بوده میتونه. دیگر دواهایی که دواها باعث تکالیف معده شده میتوانند که از جمله دواهای درد و دواهایی که برای تکلیف معده و تکالیف شکر یا امثال از اینا باعث تکالیف معده میشوند.
گفتن در کدام سن کدام غذا را باید بخورن و دسترسی به کلینیک اگه نداشته باشن چی کار باید بکنن؟
در صورتی که در کدام سن گفته؟
بیشتر در کدام سن به این مرض مبتلا میشن؟
زیاد برشان گفتیم
و دیگه کسی تکلیف میده داره کدام غذا را باز کدام غذا و دیگه که به کلینیک دسترسی نداشته باشن چی باید بکنن؟
کسایی که به کلینیک دسترسی نمیداشته باشن اونا میتونن که دوایی را که به خاطر معده اینا در دواخانه‌های نزدیک قابل دسترس است که شامل دوای پی پی آی میگن که میپرازول چیزا یا میتونن که از اینا استفاده بکنن. دوای آنتی اسید که اینا هم در دسترس بدون تجویز دکتر هم حتی میتونن که از بعضی از اینا استفاده بکنن.
سلامت باشید دکتر صاحب. یک شنونده بعدی رو میگیریم. بله سلام علیکم. آخوندزاده صاحب شنونده همیشگی ما صدایتان یکم قطع وصل میشه. خب بفرمایین سوالتان رو بگوین.
دکتر صاحب محترم سوال میاد این معده که چرکی میشه وقتی که چرکی میشه از چی همی چرک پیدا میشه چه رقم میشه وقت تبابت چی رقم میشه چه قدر وقت تبابت داره که چیزا
فقط دو جو سوالشان گرفته شد. یکی میکروب و معده چیست از کجا شنونده بدیره میگیریم بعد از دو سوال آخوندزاده صاحب پاسخ بگوین. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم روح الله هستم از ایراد مزایم شما شدم خدمت آقای دکتر صاحب سلام میرسانم.
روح الله جان بسیار خوش آمدین. بگوین سوالتانه
دکتر. من خواهشم بپرسم من خودم مثلا 28 سال سینما تقریبا قد 20 سال مثلا من این ورمی میله به دلامی نفق دارم قبضیت دارم هر کاری کردم خوب نشدم و دیگه در پالی شاله مثلا التهاب پروستات اینا دارم ایران بودم. من خواستم دکتر صاحب شما یک دوایی که توصیه کنه بخاطر این پروستات من خوب باشه بخاطر قبضیت میله من سی با من اگر بکنه خوشحال.
تشکر رولا جان. تشکر از طریق رادیو بشنوید. اول سوال آخوندزاده صاحب پاسخ بگوین که گفت میکروب میده چیست و تو وجود میه برای تداویش چه رقم است؟
میکروب معده که معمولا ما با اچ پایلوری در زبان های عام مردم است که یکی از میکروب هایی است که از طریق غذا و از طریق آب آلوده انتقال میافه و همچنان احتمال اورال که یعنی از طریق اورال دراپلتس که از این هم میتونه که از یکی به دیگر کس انتقال میافه و زیادتر در فامیلا و در مراکزی که تجمع مردم میباشه دویجه میتونه که باشه و این یک نوع بکتیری است که به صورت دوامدار به سالهای دوامدار در بین انسانها نشونه میکنه و باعث تکالیف میده و زخم میده هم میشن.
چگونه تداوی میشه؟
این تداوی از این در اول باید وقایش باید شوه که وقایع از این فعلا بعضی واکسینا در حال تجربه است که شاید چند سال بعد یا چند وقتی بعد این در بازار عرضه شوه. در قدم دویم اگر ما حفظ صحه را مراعات بکنیم، آب آلوده را استفاده نکنیم، غذای آلوده استفاده نکنیم، ما از میکروب معده ما جلوگیری کرده میتونیم. تداوی از این تداوی طبی است که شامل بعضی دواها است و خوشبختانه دواهایی که توصیه میشه 80%، 85% قابل تداوی است و با تداوی میکروب معده تکالیف معده هم مرفوع میگرد.
و برادر مروح الله گفتن که 28 سال سن دارن، پوندی ورم معده دارن، قبضیت دارن و التهاب پروستات.
حتمی برادر شاید اندوسکوپی کده باشه که در او التهاب معده تشخیص شده. در صورتی که التهاب معده تشخیص میشه در قدم اول تداوی غیر دواییش امیز که از غذاهایی که به معده نقص صدمه میرسانه، از سیگارت و از الکل اگر کسی استفاده میکنه از وات جلوگیری شوه، وزنش اگر زیاد باشه وزن خود کم بسازه. در قدم دوم دوایی که به خاطر التهاب معده است که او از طرف دکتر معالج تجویز میشه که شامل چند گروپ از دوا است که انتی اسید است که پی پی آی پروتون پمپ انهیبیتر که هر کدامش مو میکانیزم تاثیرش جداگانه است و بالاخره سبب کاهش افراز معده و بالاخره سبب امو تداوی التهاب معده میشه.
و گفتن که قبضیت هم دارن مشکل.
قبضیت اکثرا در جوانا یک که در جوانا یک تکلیف را ما به نام IBS میگیم که Irritable Bowel Syndrome میگن که دو هم یک تعداد جوانای ما باعث یکی از اعراض از این تکلیف قبضیت میباشه و در بعضی جوانای ما اسهالات میباشه و این کدام تکلیف اگر در صورتی که کلونوسکوپی یا معاینات کلونوسکوپی شوه که در او کدام مشکلی نداشته باشه، قبضیتش با دواها و با غذاهای فایبردار و مایات بیشتر قبضیتش رفع میشه و در غیر از او با دواهای لگزیتیف که بعضی دواهایش در دسترس عام بدون تجویز دکتر هم میتونه که استفاده شوه، از او خاندان دوا میتونه که استفاده بکنه قبضیتش رفع شه.
دکتر صاحب بعضی ها میگن که مثلا خونریزی میده، خونریزی میده چی زمان رخ میده؟ چرا میده خونریزی میکنه؟
خونریزی میده میتونه که یکی از علامای امراض خطرناک میده را باشه،
مثلا سرطان،
که مثلا سرطانای میده، زخم میده که اکتیو پپتیک السر بلیڈنگ به حساب میشته، دیگه از میتونه که از تکالیف جگر که سیروز کبدی میگن از او علایمش باشه.
چی زمان میده خونریزی میکنه؟ در چی سرحد؟
در صورتی که یک تکلیف میده دوامدار باشه که تداوی نشه باعث زخم میده شوه و زخم میده میتونه که امو شیر رگهای خون که در مو قسمت زخم میده باشه میتونه که او خونده شوه و باعث خونریزی میده شوه. و همچنان کسایی که تکالیف سیروز کبدی یا تکالیف جگر داشته باشه در این هم میتونه که زخم باعث خونریزی میده شوه و این یک ارزیابی از طرف دکتر صورت میگیره، دکتر یک نزدیک، و بعد از او تصمیم گرفته میشه که این منشأ همین خونریزی از کجا است و
باعث چی است. قابل تداوی است؟
بله قابل تداوی تا حد اکثر قابل تداوی است، اگر بر وقت به وقت زمان در یک مرکز صحی رسانده شود قابل تداوی است. اولا باید تشخیص شود که از باعث چی خون ریزی کرده و به مطابق تشخیص تداوی صورت میگیره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت از یه هفته از رادیو آزادی که شنیدین و دکتر صاحب توصیه خوب بسیار خوب داشتن. امید است که از او استفاده مناسب شود و از دکتر صاحب حسام الدین حسام متخصص داخله که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم.